درنو لیدونکو سلامونه مې ومنه په دې هیله چې لخپل کورنۍ سره روغ او رمټ اوسئ. زه سید ریاض تاسو ته د پوهې نننۍ مجله وړاندې کوم. په نننۍ خپرونه کې د تخنیک، چاپیریال او سیاحت اړوند په زړه پورې مطالبو ته ځای ورکړل شوی. د نورو ترڅنګ په خپرونه کې وینئ د مشتری پر سپوږمۍ د ژوند لټون، د اروپا د فضانوردۍ اژانس نوی ماموریت، د کاکاو له پوستکي څه ډول سکاره جوړېږي، او په آلمان کې د سیاحت لپاره د لیدو وړ ځینې ځایونه به هم تر وپیژن. پرونه ته مو هرکلی کوم. له هغه وخت راهیسې چې انسان په لومړي ځل پر سپوږمۍ قدم کېښود، ورځ تر بلې د بیلابیلو هیوادونو لخوا فضایي ماموریتونه ترسره شوي، او په دې لړ کې ورځ تر بلې لا نوي نوښتونه رامنځته کېږي. په دې برخه کې تل نوې څېړنې کېږي، او د دې ترڅنګ د تخنیک په پرمختګ سره د نوو ماموریتونو لپاره پرمختللي وسایل هم جوړېږي. د دې ماموریتونو یو هدف په سیارو کې د احتمالي ژوندانه څرک لګول دي. 600 میلیارده کیلومتره واټن او 8 کاله پرواز، هغه څه دي چې د اروپا د فضانوردۍ اژانس ایسا تر اوسه فضا ته یوه فضایي بیړۍ په دومره اوږده سفر نه واستولی. د دې ماموریت په ترڅ کې باید وپلټل شي چې آیا د مشتري سیارې پر طبیعي سپوږمکیو ګانیمید، کالیستو او اروپا ژوند په اصل کې امکان لري او که څنګه.
د مشتري کنګلی سپوږمۍ ګومان کېږي دلته ژوند موجود وي. تر سطح لاندې کوم رازونه پټ دي؟ کېدای شي دلته په رښتیا ژوند موجود وي. د جی یو آی سی ای پلاتون کی وسیلې خپل مسیر ته در رسیدو لپاره باید په څوزلي خپل سرعت تیر کړی وي. د اتو کلونو تر پرواز وروسته به دغه څېړونکي فضایي بیړۍ خپل هدف، یعنی د شمسی نظام تر ټولو سترې سیارې مشتري ته ورسیږي. د سیارو څېړونکي دریو طبیعي سپوږمیو ته لیوال دي. په کنګل لرونکو پاسنیو سطحو کې ښایي ژوندي موجودات وي.
د مشتري په نظام کې د ژوند مندل په اصل کې پر مریخ په ژوند پسې لټې هیجن کوونکی دی، ځکه کېدای شي چې مریخ او ځمکې د آسماني ډبرو له لارې باکتریاوې سره تبادله کړي وي. خو په مشتري کې به د ژوند مندل په دې معنی وي چې دغو ژوندیو موجوداتو له ځمکې سره له اړیکو پرته تکامل کړی دی.
ایتالوی ستور پیژندونکی ګلیلیو په 1400 میلادي کال کې په لومړي ځل د مشتري کنګلی سپوږمۍ البته د کوچنیو ټکو په توګه لیدلې وي. د فضایي سپوږمکیو انځورونه ښیي د مشتري یو بل ته څیرمه پرتې سپوږمۍ بیلې سطحې لري. په نویمه لسیزه کې د ګلیلیو څیړونکي سپوږمکۍ په دې اړه نښې نښانې کشف کړې چې د مشتري د سپوږمیو تر بهرنۍ سطحې لاندې تروي اوبه پټې دي، او د اروپا کنګلی سپوږمۍ ښایي حتی سمندر ولري. د کنګل تر یوه فقط 200 کیلومتره زخیم پوښ لاندې مایع اوبه د ژوند رامنځته کېدو یو تر ټولو مهم شرط ګڼل کېږي. خو څرنګه 180 سانتیګراد یخه نړۍ مایع اوبه درلودلی شي؟ د مشتری جاذبه قوه دا څه ممکنه وي؟ دا سیاره سپوږمۍ د گردش پر وخت په مختلف سواک ځان تراکش کوي. په دې توګه د مدو جزر ځواکونه رامنځته کیږي چې هغه د سپوږمیو شکلونو ته تغیر ورکوي، او دا استحکاک یا سولیدل د یخونو د نړۍ داخلي برخه تودوي.
Like if you really do
لکه کله چې سړی یو ربر کشکوي نو هغه ګرمیږي. دا د بدن تشنج او استرس دی چې تودوخه رامنځته کوي. په اصل کې پر دې کنګلې سپوږمیو باندې هم همدا کار کیږي، خو په ډیره زیاته ستره کچا.
خو آیا کالیستو هم چې تر ټولو لری پرته ده، او ګیمنت چې له نورو تریو ستره ده، هم تر ځمکې لاندې یو سمندر لري؟ دا څه بعد مشتری چیرونکو فضایي بیړۍ د خپلو ډیرو ابزارو په مرسته وپلټي. لدې څخه یو په اصطلاح لیزر الټیمیټر دی. دا یوې نړیوالې چیرونکو ډلې جوړ کړې ده او پر ګیمنیت با لیزري ټکانونه یا فایرونه وکړي چې وو پوهیږي چې د دې کنګلی سپوږمۍ شکل څومره تغیر شوی دی. ترلاسه شوی معلومات باید وښيي چې آیا د ګیمنیت تر سطح لاندې هم یو سمندر پټ دی او که څنګه.
کچری سمندر داسې وی لکه د ماډلونو د محاسبې او د اوسنیو معلوماتو لمخې تصور وکړو، د یخې تر پوش لاندې 200 کیلومتر زخمت لرونکي سمندر دی. دا په حقیقت کې تر هغه ډیری اوبوي چې د زمکې ټول سمندرونه په ګډه لري.
په دې موخه یادا چیرنیزا فضائي بیړۍ د ګیمنیت مدار ته باید داخله شي. دا به لومړی فضائي بیړۍ وي چې د یوې بلې سیارې د سپوږمۍ په مدار برا څرخي. ابزار یې کولای شي د دغه لری پرتی نړۍ جوړښت وڅېړي. دا چې د کنګل پوخي څومره زخم دي، مایع اوبه څومره ژور دي او کوم مواد لري، او دا چې د سمندر له ډبرین بستر سره تماس لري او که څنګه.
تر دې د مخمو رپورټونه لرل چې یو ځل بیا پر سپوږمۍ حقیقت کې دوته چمتواله نیول کیږي. د رواني لسیزې تر پای پورې په نظر کې نیول شوی چې د دې سفرونو په ترڅ کې باید د ډبرو نمونې واخیستل شي. تر دې د مخه هم ورته ماموریتونه ترسره شوي دي. خو د یو بریالي ماموریت لپاره بنسټیز شرطونه پر ځمکه هغه ته ښه چمتواله دي. دا چې ژوند تر کومو شرایطو لاندې رامنځته کیږي ځمکې ته په کتو سره پوهیږو. زمنګ پر کورا ټول بوټي او ژوي د میلیارډونو کلونو په اوږدو کې رامنځته شوی او دا تنوع په سمندرونو پورې تړلې. د اروپا د فضائي اژانس لوري استول شوی بیړۍ به څلور کاله د کنګلی سپوږمکۍ او مشتری په اړه څېړنې ترسره کړي. دا به وپلټي چې آیا هلته اوبه شته، کنګلونه له کومه ځای شوي او یا هلته تر دغو کنګلونو لاندې اوبه دي. جزئیاتو ته به په ویډیو کې ځیر شو.
دا چې ژوند تر کومو شرایطو لاندې رامنځته کیږي زمکې ته په کتو سره پرې پوهیږو. ټول بوټي او ژوي چې زمنګ په کوره اوسي د میلیارډونو کلونو په اوږدو کې رامنځته شوي. دا تنوع په سمندر پورې اړه لري. هلته لومړی یوه حجره لرونکي ژوندي موجودات پیدا شوي وو د سمندر د تل په ګرمو چینو کې، ځکه چې دا د کوچنیو ژوندیو موجوداتو لپاره مهم غذایی توکي چمتو کوي. اروپا د مشتری لدری او سپوږمیو څخه د ژوند لپاره تر ټولو مناسبه ګڼل کیږي. دا ځکه چې اروپا د نورو سپوږمیو په پرتله پر مشتری له نږدې راڅرخي او له همدې کبله د مدجزر له وجې ډیره ګرمیږي. کیدای شي هلته د سمندر په تل کې ګرمي چینه موجود وي. د مشتری څېړونکو فضائي بیړۍ باید د ډول چینو لټه وکړي. هبل ټیلیسکوپ پر اروپا د اوبو د بخار فوارې موندلې وي. آیا دا له اوبو څخه راپورته کیږي لکه پر ځمکه د ګیزرو د پدیدې په څیر چې بخار په کنګل کې د درزونو له لارې راوځي؟
If it's true that Europa would have
کچيري اروپا سوګمي دا ډول فواري ولري نو مو کولای شو دغه او به نیخ پنیغه وارزه او چایا د ساتي او کپ کنګل کې د موجودو خانو څخه دي. دا لا باید واضح شي ل دې لیدلوري ز ل اروپا سره ډیر لیوالتي لرم.
So from that point of view I'm very interested in Europa.
کیمرا په پدې ترڅ کې ډېر مهم نقش ولري چې الکترونیکي دلته آزمویل کیږي. دا باید په 1400 مختلفو تیفي کچو کې عکاسي وکړي. معلومات به وښيي چې د یخ نړۍ لڅ جوړه ده او کومو پروسو پرې اغیز لرلې دي. د ګینمت ټوله سطح باید دا په ډېر ښه کیفیت کې نقشه کړي او غوره شوی سیمې په دقیقه توګه عکاسي کړي. د مثال په توګه په کنګل یا یخی کې هغه ځایونه چې ګرم دي او اوبه پکې ویل کیږي، یا د راتلونکو ماموریتونو لپاره په نظر کې نیول شوی ځایونه چې په ژوند پسې بلټه کوي. دا ډول تودې ساحې موندل شوې دي. دا پلټونکو فضائي بیړۍ به څلور کاله د کنګلی سپوږمیو او د مشتری په اړه څېړنې ترسره کړي. د هغه جاذبي قوې د ځمکې د تکامل زمينه برابره کړي. له همدې کبله دا د نورو سیارو په مدار کې په راڅرخیدونکو د اوسېدو وړ نړۍ او پسې د لټون د یو ماډل په توګه کار کوي.
If we really
که موږ رښتیا وپوهیږو چې دا سپوږمۍ د استوګنې وړ ده، نو د دې احتمال ډیریږي چې په نورو لرې پرتو سیارو کې هم د ژوند امکان شته دی. هلته به هم مشتري ته ورته یو سیستم موجود وي. که چیرې دلته ژوند امکان ولري، نو هلته به هم امکان ولري.
د فضا په ژورو کې لا دمخه په زرونو سیارې موندل شوې دي چې ډېرې د لرې پرتې نړۍ لکه د مشتري یوازې لګازو جوړې دي. ښایي د جی یو آی سی ای ماموریت حتی د نورو ستورو د محیط په اړه زموږ پوهه پراخه کړي.
د ځمکې کره چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو، په وروستیو کلونو کې د اقلیم د بدلون له کبله یې ډېرې سیمې اغېزمنې شوې دي، او یوې لتې چاپېریال ته زموږ د انسانانو لخوا هم سمه پاملرنه نه کول دي. د بیلګې په ډول د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ له مخې په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شوو کډوالو شمیر تر 1.7 میلیون کسانو اوښتی، او د دغو بې ځایه شوو کسانو یوه لویه برخه د طبیعي آفتونو له کبله ده چې خلک اړ شوي خپل ټاټوبي پرېږدي. خو همبورګ ته مو بیایو، چیرې چې یو شرکت د ککاو له پوستکي څخه چارکول یا د لرګیو سکاره جوړوي. د دې سکرو په واسطه کېدای شي وچ ځمکه بیا حاصل خیزه کړی شي، او دا چاره چاپیریال دوسته هم ده. خو دا پروسه څه ډول ترسره کیږي؟
دا وچ سوی او ناصر خیزه مځکی بیرته زرغونی دل که کاوله پلاستیک جوړ سو سکرو په واسطه په دې ډول چاپیریال ساتل او د ډیرو پیسو ګټل.
د ایکونس په توګه موږ پر دې باور لرو چې نباتي سکاره به یو وخت د میلیارډونو په تجارت واوړي.
آیا دا واقعا امکان لري؟ آلمانه فلیکس ایرتل او دغه جنمارکي ملګری پایکسینود په دې برخه کې یو نظر لري. د کاکاو پوستکي په اصل کې د کاکاو د پاپریکو پاتې شونې دي. د هغو په ازمایښتي پاپریکو کې هغه په سکرو تبدیلیږي. د لرګیو سکرو ته ورته دي، خو پرته له زیان رسوونکو موادو څخه.
Basically biochar is
په اصل کې اورګانیک سکاره زمکه ته جوړښت ورزیاتوي. هغه سوري لري او د یو سپنج په څیر کار ورکوي. هغه اوبه او غذایی مواد جذبوي او بوټو ته انتقالوي. په دې ډول بوټي له دغو غذایی موادو ګټه اخلي.
So these plants can benefit from the nutrients.
دا سکاره کې دایسي د چاپیریال دوست محصول په توګه بازار ته وړاندې شي. د کاکاو په صنعت کې هر کال شاوخوا 1500 ټن زباله جوړیږي. په صنعتي هوادونو کې دغه پوستکي د نور اورګانیکو فاضله موادو سره سوځل او یې هم کمپوست کیږي. په دې ډول ډیر وخت میټان ککړونکي غاز خپریږي.
په اوس وخت کې په کال کې د دغه دستګاه په مرسته له اتموسفیر څخه 8000 ټنه کاربن ډای اکساید لری کوو او هغه په نباتي سکرو کې ذخیره کوو. موږ په پایپ لاین کې 100000 ټنه جلا کولای شو. دا داسې پروژې دي چې په اوس کې پلانول او عملي کول غواړو.
د دې لپاره دغه بنسټګر یو 2 میلیون یورو ته اړتیا لري. له یو پانګوال سره ملاقات. سابرینا شولز د یو داسې بنسټ مشره ده چې د نورو شرکتونو سره ګډ کار کوي.
کله چې څوک له خطره ډکه پانګونه کوي، بیا نو په اصطلاح یو شرط وهي. موږ شرط وهو چې د ډېرې مودې لپاره چاپیریال دوسته ټکنالوژي واکن په دې ارزي. هر څومره چې د اقلیم مقررات او قوانین کلک وي، هغومره د سوداګرۍ د هغو ماډلونو په برخه کې د عاید او پانګونې فرصتونه هم ډېریږي چې ورسره تړاو لري.
یعنی ګټه ګټه او ګټه د کاکاو د صنعت تقدیم او کمزکی لپاره په اروپا کې لالوی ازموینې پاتې دي. د آلمان په شمال په یوه قریه کې ستر ازموینه په وچه مځکه کې باید حاصلخیزه هم وسره مېسته سي. د دې لپاره نه باچس کار لس سانتي متره ژور هم ځکه شخیږي.
لکه څنګه چې موږ ویل، شای په اول سر کې یو څه منفي اغیز هم ولري، ځکه دغه نباتي سکاره غذایی مواد له خاورو جذبوي. هغه تړي او موږ تر اوسه لا دقیق نه پوهیږو چې څنګه دغه مواد بیرته آزادېدلی شي. دغه مواد دومره ټینګ تړلې دي چې بوټي ورته نور لاسرسی نه لري، او یا دا چې نباتي سکاره د غذایی موادو د وتلو مخه نیسي.
دا هم باید ویل سي دغه نباتي سکاره د عادي کوډ یا سر په پرتله ګران بیه او یو ټنه څنا څه شپږ سو یورو کیږي. دغه نوښت په وجده مده کې د پیرودونکو لګښت جبرانوي.
همداشان د اقلیم بدلون پر ژو هم ژور تاثیر لري. دا بیلګې په ډول د بارانونو او واورې د اورېدو د کمښت له کبله غذایی سرچینې هم کمی. یا په ځینو هیوادونو کې آن د اوبو ځینې سرچینې بیخي له منځه تللي او له دې کبله مرغان نورو سیمو ته مهاجرت کوي. خو د سرالیون یاوري خلیج د پزرونو مهاجر مرغانو یو ډیر مهم تمځای او د مرغانو تر څلوېښ زرو ډیرو سیمه ییزو ډولونو کور دی. په سیمه کې د مرغانو د څارنې کلبونه له ساینسپوهانو سره مرسته کوي چې په داسې ځایونو کې چې لاسرسی ورته مشکل دی هلته هم مرغان وڅارلی شي.
د کلی جولا په نوم مرغه، فنچ یا سهره او کپ خوړونکي مرغان د سیرالیون د لویدي ساحل د یاوري خلیج د مرغانو د ډولونو یو څو نمونې دي. د مرغانو د ننداره کولو غوره ځای د اوبو پر سر دی. د عبدالله داوداب خبره یې دا ریښتونی جنت دی.
یاوري خلیج د سیرالیون تر ټولو ښکلې سیمه ده او د پراخ بیولوژیکي تنوع او په ځنګړې توګه د مرغانو د سیمه ییزو ډولونو مرکز او په ټول هیواد کې د مرغانو د ساتنې یو ډیر مهم ځای دی.
په یاوري خلیج کې په زرونو هکتار ځمکه په مانګروف ځنګلونو او د مد او جزر له کبله په خټو او لای پوښل شوې ده. دا مرتوبې سیمه د کب خوړونکو او ادینګ مرغانو په څیر د مهاجرو مرغانو د اوسېدو اصلي ځایونه دي. یاوري خلیج د سیمایزو مرغانو د هوغو کلبونو په ډله کې چې له سیرالیون څخه د محافظت ټولنې او د افریقایي مرغانو د کلب له خوا رامنځته شوي په زړه پورې دي. مخې د سیمې د اوسیدونکو عامه پوهاوی زیاتول او د ساتنې د هڅو پراختیا ده. د مرغانو د کلبونو غړي د هواد د مرغانو د یو شمېر سیمایزو ډولونو په اړه مهم معلومات راټولوي. د سیرالیون په ډیرو لرو پرتو سیمو کې مرغان په سمه توګه د مرغ پوهانو لخوا نه دي مطالعه شوي. د سارل شو مرغانو په اړه معلومات په یو اپلیکیشن کې ځای پر ځای کیږي. دا کار د مرغانو د ډولونو په پیژندلو کې هم مرسته کوي. د دوغو ټولونو د 2023 کال اثر شمیرنه ښیي چې دوی سالو سلويخ ډولونه پیژندلي او ټول تالې تر 2000 ډیر مرغان شمیرلي دي.
دا ډیر مهم دی ځکه چې لاري موږ د مارغانو مختلف ډولونه لیدل شو په ځنګړې توګه کوشکونکي او ځنګلي مارغان او دا چې هغوی څنګه پرواز کوي او غږونه هم څارو.
یاوري کلب د مارغانو د سیدو یو ډیر مهم خو زیانمنون کې حساس ځای دی. که څه هم چې دا یو سمندري ساتل شوی سیمه ده خو ځینې د مانګروف ځنګلونه یې د کرهنې او یا د لرګو سکرو جوړولو لپاره وهل شوي دي. ساتونکي ډلې غواړي چې دا سیمه د رامسر سیمې یعنی د نړیوال اهمیت درلودونکې یوې مرتبې ساحې په توګه وپیژندل شي. د ساینسپوهانو او د مرغانو د کلبونو لخوا راټول شوي معلومات یې قضیه قوي کوي.
د رامسر ساحه په توګه د غوره کې دوه یو شرط داده چې سیمه باید د مرغانو سیمه وي او دا چې هلته د مرغانو نفوذ د مرغانو د ټولې نړۍ د نفوذ لښت تر لږه یو سلنه برخه باید جوړ کړي او د سی اس اس ال چیرنو شوولي چې موږ د یو شمیر داسې ډولونه لرو چې یو فساد له سهمې ډیر دي چې د سیمه د رامسر ساحه په توګه معرفي کېدو یو باعث به وګرځي.
د مرغانو د پیژندونکو موموسی سی په انبه د رامسر تصدیق نه یوازې محافظت ته وده ورکړي بلکې په هواد کې بل سیاحت سره هم مرسته وکړي. د مرغانو د سیل تورونه د سیرالیون د ګرځندوی صنعت یو کوچنی خو مخ پر وده ځانګړی اړخ دی. سیرالیون د مرغانو زیات شمیر ننډار کوونکي راجلبوي.
زه له تیرو شلو کلونو راهیسې په سیرالیون کې د مرغانو د سیل سفرونه تنظیموم. د مرغانو یو شمیر شرکتونه او د ټورونو نړیوال تنظیمون کیسه چې له ما سره تماس نیولې دي. زه په ځنګړې توګه د سیاحت او د مرغانو د سیل په ټورونو کې زیاتوالی وینم چې زه پرې له اوږدې مودې راهیسې خپل کورنۍ پرې ساتم.
د یاوري خلیج ساحلي ایکوسیستم د لویدیز افریقا د غنی بیولوژیکي تنوع کور دی. د مرغانو سیمه ایز کلبونه د دې له شهرت سره مرسته کوي سو په دې توګه دا طبیعي استوګنځای په همدې ډول پاتې شي.
افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیلابیلو نوحلو له کبله وحشي ژوي د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیلګې په ډول د وحشي ژوو غیر قانوني ښکار او یا د ځنګلونو د وهل کېدو له کبله د ژوو ورکېدلې بیلګې یادولی شو. المان ته به ورشو چې د اروپا د ډیرو نورو هیوادونو په څیر د لیدو وړ په زړه پورې ښارونه لري چې هر کال په میلیونونو سیلانیان ځان ته راجذبوي. پا په تیر خبرونو کې مو د برلین ښار ځنی تاریخي او مشهور ځایونه درته معرفي کړو. په دغه ویډیو کې به د آلمان ځنی نور هغه ښارونه هم درو پیژنو چې تیر کال ورڅخه ډیرو سیلانیانو لیدنه کړې ده.
آلمان ته سفر پلانوي او غواړي وپوهیږي چې کوم د لیدو وړ ځایونه یې باید ستاسو د سفر په نوملړ کې شامل وي. موږ ستاسو لپاره د 2022 کال احصایو ته کتنه کړې. دلته د آلمان 15 هغه ځایونه در پیژنو چې ډیرو خلکو ترې تیر کال لیدنه کړې ده. پروینسم مقام د 1.6 میلیون نندارچانو سره د اسن خار د زولفراین د ډبروس کروکان صنعتي ودانی دا د نړۍ تر ټولو ستر د ډبروس کروکانو چې اوس مهال د یونسکو د نړیوالو میراثونو په نوم لړ کې شامل دی. ل پراخه ساحه څخه اوس د کنسرتونو، میلو او د فلم د صحنو جوړولو په موخه کار اخیستل کیږي. دلته ډیر صنعتي تاریخ هم پروت دی. تر برج د روهر سیمی ایفل برج بلل کیږي او د انزور اخستو مشهور ځای دی. بیرته برلین ته ستنیږو. څلورم مقام د ترهګری توپوګرافي لري. دا پوسټ د مرپلات تنې دی په هغه ځای کې پروت دی چې له 1933 کال څخه تر 1945 کال پورې د نازیانو د امنیتي واحد اس اس او استخباراتي پولیسو مرکز و. د نازیانو ډیر ظلمونه په همدې ځای کې پلان او تنظیم شوی ول. اوس مهال د اسنادو یو مرکز د عاملینو او قربانیانو په اړه معلومات وړاندې کوي او د آلمان د تاریخ د دې ظلم ډک څپرکی یاد ژوندۍ ساتي. دریم ځای د برلین د موزیم ټاپو د 2.2 میلیون نندارچانو سره خپل کړی دی چې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې هم شامل دی. دلته 15 موزیمونه پراته دي. دا موزیمونه د انساني تاریخ د شپږو زرو کلونو خزانې ننداري ته وړاندې کوي چې په هغه کې د نړۍ مشهور هنري کارونه شامل دي، لکه د لرغوني مصر د ملکې نفرتیتی مجسمه یا د پرګامون التارچی اوس مهال رغول کیږي. د هرې میاشتې پر لومړۍ یکشنبه د برلین ډیرو موزیمونو ته ننوتل وړیا دي چې دا موزیمونه هم پکې شامل دي. دویم مقام د 2.3 میلیون لیدونکو سره د هامبورګ د الیب فیلهارمونی د کنسرتونو حال یا خونه لري. دا خارق العاده ودانۍ د زړه ګودام د خښتو پر جوړښت ولاړه ده او پر سر یې د شیشې یو زړه راښکونکی د سمندر سپو ته ورته جوړښت دی. دا د هامبورګ له بندري ښار سره ښه جوړیږي. که څنګه د الب فیلهارمونی د جوړېدو شپږ کاله وشول، خو اوس هم پکې د یو کنسرت لپاره ټیکټ ترلاسه کول کېدای شي سخت کار وي. خو لنې کمرغه د دې معماری د لیدو نورې لارې هم شته. د ننداري لپاره یې د لیدونکو پلیټ فارم ته مخه کړې چې لاسرسی ورته وړیا دی. او اوس هغه شی بره رسیدل چې تاسو انتظار کاوه. د آلمان هغه ځای چې تر ټولو ډیر خلک لیدو ته ورغلي د کولن کلیسا ده. په 2022 کال کې 4.3 میلیون خلکو ترې لیدنه کړې. دا شاندار کلیسا 155 متر لوړه او د نړۍ دریم ستره کلیسا ده. مرکزی ساحه 144 متر پراخه ده او 4000 کسان ځایولې شي. د 1533 زینو تر ختلو وروسته سړی د کولن خار لپاره زړه پورې منظرو خوند خسته شي. د کولن کلیسا د ګوتیک معماری شاهکار ده او د یونسکو د نړیوالو میراثونو په نوم لړ کې شامل ده. دا د آلمان تر ټولو مشهور د سیل ځای ده.
افغانستان هم بیلابیل تاریخي ځایونه لري چې ځینې د یونسکو د کلتوري میراثونو په ډله کې شامل دي. د دې ترڅنګ افغانستان ډېر ښکلي طبیعي سیمې هم لري چې ځینې د تیرو حکومتونو پر مهال د ملي پارکونو په توګه نومول شوي دي. بند امیر، د واخان سیمه او د نورستان نمونه یادولی شو. د دې ترڅنګ د نورستان ولایت ځنګلونه، د غزنی د ناور دښته، په قندوز کې د امام صاحب ولسوالي او د ترخار د درقد ولسوالي د خوندي سیمو په توګه یاد شوی دي. ترنو لیدونکو، زمونږ د پوهې نننې مجله هم دومره وه. تر دې دمه مو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د نورو تازه سیاسي، علمي او په زړه پورو مطالبو د لیدو لپاره د دوچه ول پښتو انټرنیټ پاڼې، فیسبوک، یوټیوب او انسټاګرام ته سر ورکار کړئ. همداراز کولی شئ د خپرونې پاک لر سره خپل نظرونه شریک کړئ او راته ووایئ چې له څه ډول مطالبو سره علاقه لري. تر بیا پورې روغتیا او پاخینو په برخه شئ.
امریکا کې د مسلمانانو ستره کلنې غونډه. دا غونډه د چالو خوا جوړیږي. څه پروګرامونه پکې تر سره کیږي؟
When you think of Ashab al-Ukhdud, the people of the ditch.
As loud as you can! Allahu Akbar!
او ګډونوالي سوای
نو دا اړما تاسو کې ویل چې زه خلکو ته خپل افغاني کوالي ورو پیژنم.
دا ټول د دې اونۍ په خبرونه کې کتلای شي.
سلامونه او نیکی هیله هیله د سرو جوړی است. زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. داونه په امریکا کې د مسلمانانو تر ټولو ستر کلنې غونډه تر غلایم چې د مریلند یالت په بالتیمور ښار کې جوړه شوې ده. دا غونډه د چالو خوا جوړه شوې. څه پروګرامونه پکې تر سره کیږي او ګډونوالي څه وایي؟ زه به تاسو د دې غونډې بیلا بیلو برخو ته بوزم او د پوښتنو ته ځواب وایم. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ.
بالتیمور د امریکا د ماریلند ایالت یو لوی بندري ښار دی چې د بډایا تاریخ، متنوع کلتور او ټولنو په لرلو سره شهرت لري. دا څو هم کال دی چې دغه ښار د مسلمانانو د سترې کلنې غونډې کوربه وي. کله چې د مسلمانانو کلنۍ غونډه په دغه ښار کې په لاره چول کیږي، دا ښکاري چې ګواکې تاسو کوم اسلامي هیواد ته راغلي یاست. د ښار په هرې سیمه کې مسلمانان لیدل کیږي. بالتیمور ښار د کنونشن سنټر په شاوخوا کې پلس هاو ګرځنده حلال رستورانونه په قطار ولاړ دي تر څو هغو زرګونو مسلمانانو ته خواړه برابر کړي چې د اکنا سترې کلنې غونډې ته راغلي دي. سرغونډه د اکنا یا د شمالي امریکا د اسلامي حلقې یا ټولنې لخوا جوړه شوې او د چارواکو په وینا هدف یې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي د ټینګولو او د اسلام د لارښوونو ترویج دی.
دا د غونډې اوله ورځ ده. خلک د لوی تعمیر ته چې د همدا شان غونډو او نندارتونو لپاره جوړ شوی راځي او دلته په دغه برخه کې نوم لیکنه کوي او کار تخلي. البته چې کار تخیستل په پیسو دی.
نا په کلنې سترې غونډه کې په زرګونو مسلمانان، دینی عالمان او د ټولنو مشران راځي تر څو یو بل سره وصل شي، یو څه زده کړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره کار وکړي.
سر کې غواړم د اکنا له چارواکو سره خبرې وکړم چې سکهال د دوی شعار څه دی او څه ځانګړي پروګرامونه یې په پام کې نیولې دي. دلته مخکل دینه چې د اکنا سره غونډه رسمن پیل شي، د اکنا یو چارواکی غواړي رسنیو ته معلومات ورکړي.
د سګنی سری غونډي موضوع څه ده او د دغو موضوعاتو د غوړه کولو دلیل څه وو؟
فیت، فاملی اند فیوچر، سکسس ان ډیوائن ګایډنس،
ایمان، کورنۍ، راتلونکي او د خدای د لارښوونو لپاره بریالیتوب. دا د دې ستري غونډې شعار دی او هغه دلیل چې موږ دا شعار غوړه کړ په حقیقت کې د اکنا په ټیم کې پرې ویلو ننګونې توافق شتون درلود چې وروسته بیا د سروي له لارې ثابت شوه. هغه دا چې امریکایان د خپلو کورنۍ ارزښتونو په اړه اندېښمن دي او په امریکایي ټولنه کې د کورنۍ ارزښتونه د کمیدو په حال کې دي. دا په خپله یوه لویه ننګونه ده. د کورنۍ بنسټیزې برخې خاوند، ښځه، ماشومان او د کورنۍ ارزښتونه دي. هغه سروي چې موږ په امریکا کې ترسره کړی دا ثابتوي چې امریکا کې کورنۍ ارزښتونه او د واده بنسټ د سوال په حال کې دي. نو په همدې دلیل موږ سږ کال دا شعار غوره کړی دی.
اکنا ول دو ټو
اکنا د دغو ننګونو په وړاندې څه کوي؟
سولف دیز چیلنجز. اکنا از ډوینګ ایوریثینګ.
اکنا د کورنۍ د اړیکو د پراختیا او ښه کولو لپاره خپل ټوله هڅه کاروي.
سپیسیفیکلی په ځانګړي توګه موږ د دې کال سری غونډې ته راغلی یو. دلته په دې اړه څه پروګرامونه شتون لري؟
د تھیم اف د کنونشن اټسلف مور دن 200 سیشنز اراوند دټ تھیم.
په خپل د دې غونډې شعار او هدف د دې موضوع په شاوخوا کې له 200 څخه ډیر سیمینارونه، ویناوې او ناستی. موږ اساسا دا ټول ستره غونډه همدې موضوع ته وقف کړي او زموږ ګډونوال پوهیږي چې اکنا د کورنۍ او ارزښتونو د پاللو ځای دی. همدا لامل دی چې موږ ګورو په زرهاو کسان دلته له خپلو کورنۍ سره راځي. دلته ډېر کم کسان وي چې یوازې راغلي وي. که تاسو په بازار او شاوخوا برخو کې وګرځئ نو تاسو به ډېرې کورنۍ وګورئ او دا زموږ ځواک دی. اکنا هڅه کوي هغو کورنیو سره چې د ایمان ساتلو، د کورنۍ د ارزښتونو د پاللو او روښانه راتلونکي د حاصلولو په هڅه کې دي مرسته وکړي او دا هغه څه دي چې دا ستره غونډه به سږ کال وړاندې کوي.
اکنا لوی کلنې غونډه په عمومي توګه په څو برخو ویشل شو. اوله برخه دلته په دې لوی تالار کې د مخاورو اسلامي المانو ویناوي دي چې زرهاو تنه ورته ناست وي. همدارنګه په امریکا او نورو لویدیځو ملکونو کې د مسلمانانو د ټولنو ځینې مشران هم دلته ویناوي کوي.
Many people saw cruelty in this life. Many people do not see victory in the material sense. When you think of Ashab al-Ukhdud, the people of the ditch, and how many people do we have today that face the most difficult and crippling circumstances that we can imagine? If you were to ask them while they were in the bottom of the ditch, does this feel like victory? Allah knows how they were feeling in those moments. But subhanAllah, in a moment, in an instant, Allah subhanahu wa ta'ala talks to us about al-fawz al-kabir, that great victory, that manifest success. From the moment that Allah took their souls in that ditch, they were entered into the chandeliers that are suspended from His throne in the highest heavens.
Sisters and brothers, make sure that you do your job to be fully worshippers of Allah, fully embody the prophetic model, demonstrate in your household what it means to be a mother and a father, a husband and a wife, so that your children can see with their eyes what the reality of a Muslim household is. This is the number one mechanism to protect the family, and that is to live the family in your own lives. Brothers and sisters, as I conclude, it is always my sunnah here at Ikna to conclude with a loud, unified takbir. I always do this for the last 7-8 years. But this year's takbir together is going to be slightly different, because I want us to have a takbir that is demonstrating our genuine commitment to Allah when it comes to family values. I want the takbir from the depths of our heart that demonstrates that we don't care what society says. We're going to follow the religion of Ibrahim, the religion of Musa, the religion of Isa, the religion of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A takbir that will shake the walls of this entire auditorium to show how much we love our children. A takbir that is meant to protect our families for the future. So I ask you to join me in a takbir coming from the depths of your heart. Allahu Akbar! Allahu Akbar! One last time, as loud as you can. Allahu Akbar! Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
سکل د پاکستان د کرکټ ټیم دوه تکړه غړي بابر اعظم او محمد رضوان هم د کنا کلنې غونډې تر بل شوې دي او یو زیات شمېر ځوانان راغلي تر څو له هغوی سره له نږدې وګوري. ستری کلنې غونډې بله برخه د سیمینارونو یا د بحثونو برخه ده چې په وړو تالارونو کې ترسره کیږي او په دغو سیمینارونو کې په بیلابیلو مسایلو تحلیلي بحثونه کیږي، لکه دینی مسایل، ټولنیز، ارواپوهنې، ټکنالوژي، د ماشومانو تعلیم او د مسلمانانو راتلونکی په غربي نړۍ کې. همداشان په نورو مسایلو هم بحثونه کیږي او خلک پکې ګډون کوي.
میشه خودم معرفی کنین بر ما؟
من اسم مهور نسا فریاد است.
با کدام مؤسسه کار میکنین شما؟
من در ملتی فید نیبرز نتورک کار میکنم، دایرکتور اف اوتریچ هستم و در بورد وومن فور افغان وومن و در بورد لوتن سوشال سرویسز.
چی میکنین دین که به زبان ساده پسانتان کنم به می جامعی که شما هستین در امریکا کوالیتایتون شما چی است؟
خب من در چیز کارم ممیسته که ما که در نفرهایی که از این مذهبای دیگه است که چون کار میکنیم، خصوصا ایوانجالکو کریشتینز سویا هستن که کلانترین گروپ سویا هستن اینجا در امریکا و یا کلانترین گروپ هستن که امی اسلاموفوبیا و چیزای خراب از باره مسلمان ها گپ میزنن در کمیونیتی خودشان و بسیار مسلمان ها را خوشم ندارن و یهودار هم خوش ندارن یا خوش دارن که امریکا را زیادتر دمی شخص خودشان نگاه کنن، نمیخواین که امیگرنتس بیاین اینجا و ما کار میکنیم که کد از یا بر از یا بفهمانیم که ما در امریکا و کلگی آمده میتانه ای که فرق نمیکنه که مسلمان باشی، عیسوی یا یهود، ما کارشان کار میکنیم. و فاوندر اورگانایزیشن ما یک تا امام مسجد است که امام مجد است و دیگهش پاستر باب رابرتس، خودش ایوانجلیکال کریستین است، عیسوی است و رابای ساپرستین.
بسیار خوب. واسه ای گروه از عیسوی ها میگن که مهاجرین مسلمان نباید به امریکا بیاید.
بله.
و در مورد مسلمان ها نظریات منفی دارن.
بله.
چی میکنین که این نظریات منفی را به مثبت تبدیل کنین؟
امی امام عیسوی هسته، امام مسلمان و ربای یهودا دمو یک شار که در یک دیگه خود نزدیک باشن، یارا میاریم برشان ریتریت میتیم سه روز، یاد میتیم که یک دیگه خود چه قسم رتبه داشته باشن، یک دیگه خود یاد بگیرن. و بسیاری از امی عیسوی ها هیچ مسلمان را ندیدن، کل از امی چیزایی که از باره مسلمان ها میفهمن از فاکس نیوز میدیایی که خودشان از باره مسلمان ها بد گپ میزنن. باز جا که میاین از یک فکر میاین سی روز که خلاص میشه فکرشان دور میخوره.
شپای سی روزه برشان میگیرین تا ای که
یکی دیگه خود یاد میمونه بفهمنن و بفهمنن که یهودا چی میگن و مسلمان ها چی میگن. باز گپ از ورا میشنویم، باز یا خودشان چون که کلان امی چرچ رابای سنگاگ و مسجد هستن و جا میرن پس دمی جای خودشان بر نفرای خودشان یاد میتنن.
شما خود دادی عمر طولانی رو در امریکا زندگی کردین، امینجا کلان شدین، ارزش ایجاد شدن چنین اجتماعات بزرگ برای مسلمانایی که اینجا زندگی میکنن چی است؟
بسیار مهم است، چون که مسلمان ها را یک جا میارن، از باری یک دیگه خود میفهمن، نتورکینگ است، چون که ما از کل ایالات های امریکا میاییم، تو نیست که کل اگه یک دمیجا میشینن و از هر جای هستن، نه کل مسلمان هستن که از مملکت های خود برامدن اینجا آمدن و کل اگه نشان میتن که امریکا خودش بسیار دایورس است، که مسلمان ها یک از یک مملکت نیستن، از هر جای هستن و یاد میگیرن که دمی شخص اسلام بر ما چی حقوق میده و امی کانفرنس های که پانل دیسکشن دارن یا از باری چی گپ میزنن که در فامیل ما امی بفهمن، یاد بگیرن از ای از پیش یک امام میرن و گپ میزنه و یک چیز برشان یاد میده. باز انترتیمنت هم هسته که میرن میشنون سپوکن وردز و شیر هست و بگیرن امان گروپ هسته که باز خواندن نشید میخوانن. این یکانه چیز هسته که امی کمیونیتی مسلمان ها را یک جا بیارن که یک احساس کنن که ما خود ما یک کمیونیتی هستیم در امریکا و ما یک کمیونیتی بسیار مهم هستیم و کلگی در بیرون که کچان گب میزن میگه او مسلمان ها آمدن، نه نسته که چقدر مسلمان ها آمدن، مگر سه که کلشان یک چیره نیستن، نه ما از هر چیره هستیم. این امیم like they say it's the beauty of Islam because we're so different و آدم دیده میتونه که ما کل ما یا نه مسلمان هستیم، از هر جای دنیا آمدیم، مگر این امی دین ماست که ما را یک جای میاره.
به نهایت سپاس گزارستم.
تشکر.
تشکر از
دیکنا پدغه دری ورزنی ستری غونده که ویلکی گیچه شاوخوا دیرش زره کسان دی امریکا لبیلا بیلو یالتونو او لنور غربی ملکونو نراغلی دی.
درنو لیدونکو هم دا لازل که چکن ستا سو کتل یو کس مسلمان سو دست یو کس شدل ده غیر مسلمان و ده ستری غنده که کار کهو یعنی ده بلدنگ که ده ساتلو برخه که ده امنیت برخه کار کهو لغو کسان چه دلتا غیر مسلمانان تا ده اسلام دعوت ورکی آغوی دعوت ورکره و او ده اسلام قبول کړه او تر څنګه داود ناسیمی صاحب نو توینه چې ما سره یو ځای مونږ وکړو ان شاء الله چې د خبرونه په راتلونکو برخو کې د سره وګدا خمره کلر مور یو ځای به سره وګورو ان
شاء الله. ان شاء الله
ان شاء الله مننه جزاکره خیر. استاد مدیدم که شما در چند سیمینار حضور داشتین به عنوان سخنران، میشه کوتاه بگوین که سیمینارهایی که شما به عنوان سخنران در او حضور داشتین موضوعاتش چی بود؟
صرف بله ما بلطف الله متعال به سه سیمینار اشتراک داشتم. در یک سیمینار راجع به اخلاق اسلامی و مخصوصا زندگی به اساس احسان، احسان یعنی نیکوکاری، احسان یعنی به درجه اعلا زندگی کردن از نظر اسلام، درباره ازی صحبت کردم و که امو پروگرام اصلی سر شخصیت اسلامی بود و صحبت دوم سر موضوع امت اسلامی بود که چطور از سطح فردی به سطح امت یک مسلمان باید فکر کنه و به اصطلاح فکر خود توسعه بده و عمیق‌تر فکر کنه درباره از این که ما عضو یک امت مسلمه هستم و تقریبا 2 میلیارد برادر و خواهر دارم، سر از این موضوع گپ میزدیم. و موضوع سیوم ما سر از این بود که چطور یک مسلمان در این مملکت و در اینجا میتونه مفید واقع شه و وظایف خود چطور به شکل بهتر انجام بده تا که واقعا خداوند راضی ساخته بتانه با وجود مشکلاتی که موجود است و بتانه یک شخص مفید و یک شخص مثمر بر جامعه باشه.
یک نکته بسیار جالب و من متوجه شدم استاد، من افغانا را کمتر یافتم در این اجتماع، شما دلیلش در چی میبینه؟
ولی متاسفانه بسیار تعداد کم از افغانای ما با وجود از اینکه بسیار زیاد ماشاءالله افغانا در اینجای منطقه زیاد هستن کم اشتراک میکنن، یک تعدادشان خبر نمیشن از این پروگراما، چرا رابطه با مساجد و مراکز اسلامی ندارن، یک تعدادشان اگر خبر هم دارن علاقه ندارن متاسفانه که در این پروگراما به و ارزش این پروگراما را درک نمیکنن که پروگراما چقدر مفید و مؤثر برشان واقع میشه، برای خودشان، برای اولادشان، برای آیندهشان. و اگر واقعا اینجا بیاین و بشنون و ببینن با دیگه مسلمان ها چقدر اینا احساس قوت میکنن که ما چقدر یک امت بزرگ هستیم و اینجا میشه 30,000 مسلمان آمده از تمام امریکا اشتراک کرده، دیگه آرزوی ما ایست که در آینده افغان های ما زیادتر بتونه در اینجا اشتراک کنند در این پروگرام ها و انشالله که هم به دنیا به دردشان میخوره هم به آخرت. و بسیار آرزوی ماست که تعدادشان زیاد شد و بلی متاسفانه کم است فعلا.
دیکنه د ستری کلنی غونډې بل او زمال نظر په زړه پوری برخه د غونډې بازار دی چې اسلامي محصولات ورته پکې لري او همدارنګ یو زیات شمیر مسلمان سوداګر خپل محصولات د معرفي یا د خرڅولو لپاره راوړي. په دې بازار کې ډېر کم افغانان وینم، یوازینی غرفه ده چې افغاني جامې لري. بله، کېدای شي چې یو څه معلومات راکړي د دې بازار په اړه او د څنګه دي افغاني جامې مینوال لري افغانان راځي.
ولا نن چې زما اول دفعه وم د میلې ته، چې نال کال به چې راتللم لیدل به مې څه افغان نه وه، نو دا وری ما پسکې ویل چې زه خلکو ته خپل افغاني کالي وروپېژنم، هدف نه د ګټې نه دومره نه وه. بل زه یو نان پروفیت ارګنایزیشن لرم افغانستان کې، جنکیانو باندې قرآن شریف حفظ قرآن ادا کوم، نو د دا ګټه هغې ته لیږم، نو ما وغوښتل مال زه دواړو ته به ګټه شي، خو هر شی په اکسپیرینس کېږي. دا وارې راغلم ومې لیدل چې څه رقم خلک دلته راځي، زیاتره متاسفانه چې افغانان اسلامي دی نو ته دومره نه ځي، زه نه پوهېږم ولې یا خبر نه دي یا څنګه، زیاده عربان دي، پاکستانیان دي، فروش لرمه خو په هغه اندازه چې باید نه ده، ځکه چې اوس زه د دوی په دې پوه شوم چې دوی څه رقم کالي غواړي، زه ساده لکه ما چې اغوستي دغسې غواړي، نو آینده کې انشاءالله هغه به ورته جوړ کړم چې فروش مې نور هم زیات.
یعنی په دې معنا ده چې افغانان نه راځي نو افغاني جامې به نه راوړئ، د نورو ته به جامې راوړې چې
نه افغاني به راوړم، خو لږ به یې ساده راوړم، پرایس هم لږ لري، ځکه د دوی د کالو په اهمیت نه پوهېږي، که نه زموږ کالي لږ قیمت لري، دوی فکر کوي چې پاکستاني کالو غوندې زموږ مرزانه دي، مګر زموږ کالي چې د لاس کار د لږ قیمت دي، نو دوی ته به لږ ساده ساده چې سپک مګم ای افغاني لکه نخی کالی مثلا لږ زره داسې ساده چې دا خارجیان راجست افغانان خو یخلی یخلی خو خپل جامې
ډېر ښه. څه ویل لرې افغانانو ته په خاصه توګه مېرمنو ته چې همدغې سیمه کې ژوند کوي؟
مګر زما زه 45 کاله دې ملک کې اوسېږم او زه غواړم چې لکه پاکستانیان افغانان چې خپلې جامې سپورټ کوي، زه غواړم پښتانه خپلې جامې سپورټ کوي، ایواز د دې چې هغه لباسونه واغوندي چې امریکایی ولی خپل خل بس پختون پختنو لباس ناغوندی او دی به خپل مل خلق دغه کی تاکویا کی دی هغه لباسونه واغوندی هلته خیاط ته ګټه کیږي هغه څوک چې رالیږي هغه ته ګټه کیږي هغه څوک چې دلته خرڅی بیرته دی هغه ته ګټه کیږي نو دا یو غټ سپورټ ده چې وی لکه زه چې کومه فکر کوم زه هغه ځنه درکوم هغه خیاط ته ګټه ده هغه پیسې زموږ ملک ته ځي زمر ملک ډېر ضرورت لري نن زمان چې دی هغه خلک سپورټ کوي چې هغه بزنس راشي بیرون د ملک نه یو مینوال پیدا کړي فروش ولري نو زما دغه او ډېر یو مشوره ده چې خپل لباس واغوندی څومره چې کولی شئ او څومره چې کولی شئ خپل افغانان سپورټ کړئ.
زکات فاونډیشن د مسلمانانو یو خیریه نهاد په امریکا کې یو مخکښ نهاد چې حدود 40 هیوادونو کې لپاره د افغانستان په شمول خیریه فعالیتونه کوي. په تقریبا 40 کاله مخکې دا نهاد را جوړ شوی ده د مسلمانانو په واسطه باندې او د ما نقش دلته زه د پبلک افیرز یا د عامو اړیکو مسؤلیت لرم.
که تاسو بیا دي موږ تاسو یو بل همدغسې یو اسلامي غونډه کې سره کتلي وو او تاسو افغانستان ته یو پروګرام لره او پروګرام څنګه شو که
افغانستان لپاره مختلف پروګرامونه لري او هغه څه مو چې هغه وخت وعده کړی ول هغه مستزي مونږ یو پروګرام د افغانان لپاره خو دا و چې هلته د ځینو نجونو د زده کړې لپاره تحصیلي بورسې برابرې کړو. منه مونږ وتوانېدلو چې د 125 نجونو لپاره د تمپ د فاکولټې ورکلنه بورسیا برابره کړو ولې متاسفانه چې طالبان انجن نه پریدي چې تحصیل ته ولاړ شي مګر موږ په خپل وعده وفا وکړه. د دې تر څنګه اوس یو دی وریجو د توزیع د دې لپاره دی چې د ولګې په مقابل کې مبارزه وشي دی یو د زر ټونو وریجو یعنی یو لک یو میلیون کیلوګرام وریجې ورډ په افغانستان کې توزیع کو دا اوس ادامه لري دا پروګرام دی مونږه د دې تر څنګه یتیمانو لپاره وړو چې پروګرامونه ولرو عملا د یتیمانو پروګرامونه دي د صحت په بخش کې ځینې کلینیکونه وړو چې سپورت ورکو یعنی د موږ برنامه د افغانستان کې دننه او د افغانانو لپاره دلته هم شته.
ډېره جالبه ده درنو لیدونکو لکه څنګه چې ګوري دا دومره لوی غټ کانفرنس یا کنونشن یا غونډه په دې کې ماشاءالله حدودا 100 ویل کې چې 10,000 کسان راغلي دي اما زه د افغانانو ونډه ډېره کمه وینم د افغانانو داسې ما سمه ونه لیده چې هغه مطلق د افغانانو وي دلته یې ګډون کړی فعال او بیرته افغانانو ته کار وکړي. حتی په کتونکو کې هم د افغانانو شمیر کم دی په تجارتونو کې مې هم د افغانانو څه کم تجارتونه ولیدل. مصبا صاحب تاسو خو دا څو ورځې تاسې په دې غونډو کې وینمه دلیل یې څه دی؟ تاسو هلته ژوند هم کوئ اوس له افغانانو سره ماشنا یاست.
خا په خوشنۍ سره باید وایو چې افغانان د خپل په دغه خیر او شر باندې ډېر نه دي پوه د ناپوهۍ له وجې نه. دغه کنونشنونه تقریبا د ځینو یې 50 کلونو نه هم ډېر وخت تېر شوی ده او دا د هغو مهاجرینو په واسطه جوړ شوي دي چې اړتیا یې لیدلې ده ورته او ضرورت یې حس کړی. نو افغانان د دې لپاره چې سره یو نه دي د موږ داخلي ستونزې په خوشنۍ سره دلته هم تاثیر کړی ده او د ناپوهۍ له وجې نه دوی د دغسې مهمو مجغونډو په ارزښتونو نه پوهیږي او دا واقعاً یوه تشه ده او لازمه ده تر څو افغانان په دغسې مجالسو کې ونډه واخلي پوه شي چې دا د څه شي لپاره ده. مثلا 10,000 مسلمانان د ټولې امریکې بیا حتی له نورو هیوادونو نه هم راځي دلته. دلته ډېرې خبرې دي، دلته تجارت کیږي، دلته خیر ارتباطات رامنځته کیږي. که غواړي د افغانستان لپاره کرک پورته کړي دلته په زرهاو کسان په مجالسو کې راځي له نورې دنیا نه د اسلامي نړۍ نو کولی شي چې د موږ هغه کسان چې د افغانستان لپاره کار کوي راشي دلته سخنرانیانې وکړي او دا وضعیت لپاره د دغه فرهنګ د ترویج لپاره کار وکړي.
درنو لیدونکو دا وه د یونۍ خپرونه هیله ده د خبرونه موضوع مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر څو سی بیا هم راتلونکي اونۍ له یوې نوې موضوع سره ستاسو خدمت حاضرېږم. تاسو ټول په لویو بکن کې خدای سپارم.